السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې پر روانه نیم ساته خبری مجله کې به لنو یو پی خواوري لومړی لند خبرونه د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غکړه چې د بیا اسناد افغان کډوالو د وسو پر محل د هغو ماشومان او کورنۍ خوندیتوب ته پام وکړي چې لمنيتي په لوا غواخلاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومان او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وسو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار، آی او ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه د وتلیو افغانانو شمیر 1,60,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي. په دوی کې 6,80,000 کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. هخوا له پاکستانه د افغانانو د وستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. بل پلو د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هواده د شړلو ګواښ شوی دی. دې ټولنې یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، دا خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې، وهلو، خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ شوي. د بیپولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زور د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوي او زیاتوي دا عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی. پیلامیه کې زیاته شوې افغانستان ته د دغو خبریالانو بیرته لیږل به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو له نیولو ډډه وکړي او تر خوا په پاکستان کې د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې د مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتې وه یوازې په 1,60,000 ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالره بسپنه غوښتې ده. په راپور کې راغلي دي چې مرستندویه مؤسسې په سیمه کې لاړو خلکو سره د خیمو، نغدو پیسو، خوړو او روغتیایي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوي چې د زلزلې تت څلوي غزر ډیر کورونو ته ځان اړولای دی چې لدې ډلې لزر کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. په هرات کې د تیر میاشتې د زلزلې په نتیجه کې له 1,500 څخه زیات کسان مړه او له 2,000 زیات نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن سیند د لویدیځې غاړې 15,000 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نوموړې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د حملو او د غزې د کلابندۍ په لومړیو ورځو کې د 1.2 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیونه ډالر بسپنه غوښتنه کړې وه، خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته په اړتیاو کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال په غزه کې وضعیت خورا ترینګل او کړکی چنده او د پداسې حال کې چې د اسرایلو حمله لا هم روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتي چارواکو ویلي چې د اسرایلو په هوایي حملو کې تر دې دمه له 9000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي. او زرګونه کسان پروند د لبنان پر لارو کوڅو کې راټول شو څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ټلویزیونی وینا واوري. پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې لبریت او د څبان دی 1,300 کسان له وژل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نصر الله وینا کوي. د حزب الله مشر چې دا ستوګنې دقیق ځای نه دی معلوم او لږې ویناوي کوي. پر اسرائیلو د اکتوبر په مانیټه د حماس د بریت ستاینه وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملي شوې وه. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې حسن نصر الله ویلي چې ایران هم پر اسرائیلو په بریت کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وښوده چې اوس مهال له اسرائیلو سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې دوی حمله به په محدوده کچه دوام وکړي. نن شنبه ده، د لړم 14 او 2 نومبر 4 نیټه. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واوري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج ته د غبرګونونو دوام. د افغانستان د بشري حقوقو نجون او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو حقوقو ته درناوی وکړي. اخواله پاکستان له هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دي او تر خوا یو شمیر هغه کسان هم راوستل شوې دي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. دوی شکایتونه او غوښتنې به په راپورونو کې واوري. په کندوز کې بیا د دالو د پروسس دوه فابریکې فعال شوې چې پکې لږونه کسانو ته کار روزګار پیدا شوی. او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو بریدونو په پایله کې 14 کسان وژل شوي دي. در
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو زموږ پر وپاڼه ژوندۍ واوري. ازادي رادیو .org زموږه درسته. د افغانستان د خوځو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړې اساسي لټولو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو حقوقو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت د زغملو نه دی. د افغان کډوالو د جبري وستو په اړه د پاکستان د حکومت اقدام لپاره خبرګونونو سره مخامخ شوی، خو د اسلام آباد پر پریکړه تر اوسه کوم اغیز نه دی کړی.
د افغان جنو او خوځو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازي رینا اميري لټولو هیوادونو له هغه ډلې د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې د کډوالو د حقونو د ساتنې په برخه کې پر خپلو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. میرمن اميري پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د سیاسي پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي، او دا خبره دی یقیني شي چې کډوال له جبري ایستلو څخه خوندي وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی او ویل دي چې دا اقدام به دوه اړخیز اړیکې زیانمن کړي. د طالبانو لوی مشر ملا حبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې پرون د پنوم پر ټولنیزو شبکو خپور شو، ویل دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنۍ وضعیت د زغملو نه دی.
دردونکو خبرې راځي او روي مهاجر باندې دا تکلیف دي، مهاجر نیول شوی دي، مهاجر بندیان دي، دا زغم
ندی، دا برداشت ندی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم بللای دی. هغه په یو وینا کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوی پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د دې کار عواقب وسنجوي. هغه ویلي دی چې پاکستان دې همره وکړي چې د ریبلو توانې ولري. نړیوالې خیریه ټولنې وایي له پاکستان هر ورځ له لسو زرو ډیر پناه غوښتونکي افغانان چې قانوني اسناد نه لري ایستل کیږي. اوس مهال د پاکستان په ځینو برخو کې کور په کور تلاشۍ روانې دي څو غیر قانوني افغان کډوال ونیسي او بیا یې له دې هېواده وباسي. که څه هم ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هېوادونو غوښتنه کړې چې افغانان دې په جبري ډول نه ایستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دې غوښتنو ته تر اوسه پاملرنه نه ده کړې. په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. اټکل کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون کسان په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د اسلام آباد د شمیرونو لمخه د بې اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. پاکستانی چارواکي وایي هر ورځ له 1000 ډیر افغان کډوال باسي، او په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغوی د کورونو نړول هم پیل شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پلان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي اعلان کړ. هغه وویل چې یو شمیر افغانان په پاکستان کې په انتحاري حملو کې ښکیل دي. بوکټي د نومبر تر لومړۍ نیټې افغانانو ته مهلت وټاکه چې په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 1,15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. داسې مهال چې په پاکستان کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان د اساسي قانون له مخې سرپرست حکومت د دې ډول پریکړو صلاحیت نه لري، او دنده یې یوازې دا ده چې د عمومي انتخاباتو نیټه وټاکي.
غړ په پاکستان کې وشمیر افغان کډوال ادا کوي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره د دې هیواد د پولیسو لخوا شړل شوی او یا هم د وستو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې په میلیونونو هغه افغان کډوالو باسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. روان کال د نوومبر په لومړۍ نیټه له دې هیواد نه قانونه کډوالو د وستو لپاره د پاکستان حکومت د یوې میاشتې ضرب الاجر له پای ته رسېدو سره په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستلو لړۍ لا چټکه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی، په یاد هیواد کې یو شمیر کډوال ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د دغه هیواد حکومت د ژمنې خلاف هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري له یاد هیواده شړي. زرغونه احمدی یو افغان مدافع وکیل په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې وایي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، خو بیا هم د پنځشنبې په سهار د پاکستان پولیس د هغې کور ته ننوتلي او د نوموړي میړه او ماشومان یې نیولي دي. هغی آزادی رادیو ته وویل
دیروز تقریبا ساعت 10 صبح پلیس پاکستان به درگاه خانه ما هجوم آوردن و با یک رویه بسیار
پرون شاوخوا لس بجې سهار د پاکستان پولیس د ما کور ته راننوتل او په ډیر یو زورونکي چلند یې زما د کورنۍ ټول غړي وپوښتل. له دې سره سره چې موږ پاسپورټ، ویزا، د یونیسیا ټوکن او د امریکا د سفارت د پولیس پاڼه هم درلوده او په قانوني ډول پاکستان ته راغلي وو، خو له بده مرغه زما میړه او اولادونه یې ونیول چې اوس هم په یوه بې برخلیکه حالت کې کم ته لیږدولي.
د زرغونی احمدی په وینا د دوی یو شمیر ګاونډیان چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدل هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخوانی کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا له خپلې کورنۍ سره یو ځای ونیول شو او له پاکستانه وویستل شو.
گرفته ما را پولیس بر ما صرف مقدر مهم نیست بر ما کسایی که اسناد داره
پولیس هم گونی ولو ویلی اړینه نه ده چې څوک اسناد لري او کنه بسنه کوي چې افغان وسې ټول ډیپورت کبو. 15 لک کالداري مدرلودي پاسپورت ویزا ټول مدرلودل، هر وخت نه خپل ویزا تم نه دوله، پر ډېر دربدری او بیزته ډیپورت کړو او زموږ پیسې واخیسته. اوس له سهار تر اوسه په کرای کور پسې ګرځم، نه پیدا کیږي، پیسې هم نه لرم، نه پویګم چرته خیمه و هم او ژمه تیر کړم.
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه په میلیونونه غیر قانوني افغان کډوال خپل هیواد باسي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دغه حکومت د روان کال د اکتوبر په 3مه اعلان وکړ چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید 1.1 میلیون څخه ډیر غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي، کنه نو دوی به یې په زور وباسي. تاکلی موده چې د دیونی د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسیده، په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر په چټکۍ پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه ضرب الاجل له اعلان راهیسې په تېر یوه میاشت کې تر 115,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه وتلي او زرګونه نور هم لا د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو انتظار باسي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي، خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په دې اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو اتو هیوادونو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو اف پی او اف ای او په یو ګډ راپور کې چې د 2023 کال د نومبر څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خبر شوی، په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوب برخمن نه دی. ډبلیو اف پی او اف ای او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداري په نوم خپور شوی، ویلي افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریه او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نخوندیتوب له امله د ډېر لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نخوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالا دا مسله به د خوړو د شدید نخوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د کابل خاري وسیدونکو عبدالرحیم چوزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ازادي راډیو ته وویل چان سینش پیپل وګه سبا کوي.
قرضدارم اقتصاد می ډیر ضعیف دی، داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو، کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو سره لیږي، باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري، هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې د هم له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي
د گرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي یوازې وریجي د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم، که نه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عایده کور ته راځم.
د ډبلیو ایف پی او ایف ای او په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډیر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوې چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند په لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو برید کې 4 کسان وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې او د پاکستان پوځ هم پرته له دې چې د ځانګړې ډلې نوم واخلي ویلي دا برید د تروریستانو لخوا شوی.
په پاکستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په دوام د دې هیواد پوځ بیګانه وخت خبر ورکړ چې د بلوچستان ایالت په ګوادر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په برید کې 4 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې وویل چې د امنیتي ځواکونو 2 موټر چې پوځي پرسنل پکې سپاره وو په دې برید کې په نښه شوي دي. په بیان کې کومه ځانګړې ډله په دې برید نه ده تورنه شوې، خو دومره یادونه شوې ده چې دا یو تروریستي حمله وه. فرانس پریس خبری اژانس د چارواکو لخوا د خبرو شویو تصویرونو په حواله په خپل راپور کې لیکي چې له 14 وروسته د پیښې د قربانیانو سوځېدلې مړي پر سړک پراته وو. د راپور له مخې 14 د پاسانی په نوم د ګوادر ولسوالۍ یو ښارګوټي ته نږدې شوې ده. دا سیمه چې د کب نیونکو د سیمې په نوم یادیږي د ایران له سرحد څخه د کراچۍ پر لور د لویې لارې پر سر پرته ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې سیمه کې د دې برید د عاملانو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې له نږدې 10 کلونو راهیسې د بلوچ بلتون پالو چریکي جګړې روانې دي. دا جګړه د بلوچستان د ګاز او قانونو د پراخو زیرمو د کنټرول پر سر پیل شوې ده. بلوچستان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې دوی ته د ایالت له دې پراخو طبیعي شتمنیو څخه عادلانه برخه نه ورکول کیږي. پرون له دې مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې هم د پولیسو یو مینی بس په یوه 14 کې په نښه شو چې 15 ملکي وګړي ووژل او 21 تنه نورې ټپیان کړل. دا 14 په ډیرا اسماعیل خان کې په هغه سیمه کې وشو چې په وروستیو 2 میاشتو کې د افراطي وسلوالو فعالیتونه پکې زیات شوې دي. پرون یو بل چودنه په کلاچی سیمه کې هم د پاوس یو موټر ته نږدې وشو چې د پولیسو په وینا یو پوځي پکې ووژل شو. پروان میلادي کال کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې ولسی خلکو او پوځیانو ته مرګ ژوبل پکې اوښته ده. د پاکستان پوز او حکومت ویل دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خبر کړي چې د زنیو لنډیز یو
د بریتانیا مارډینګ سٹار رسپانې په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورونو او نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. رسپانې لیکلي چې مهم او لوی نړیوالو مرستندوی مؤسسو پرون خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې چې امنیتي ځواکونه د دوی په ادعا بې اسناد او ناسبت شوی بهرنی اتبانیسي او لخپل هواده باسي د افغان کډوالو په منځ کې د مایوسۍ او تشویش احساس خورا زیات کړی دی. په ټول پاکستان کې د بیا اسناد کډوالو د نیولو او ایستلو کمپاین افغانان اخیزمنوي ځکه چې دوی په پاکستان کې د میشتو بهرنیو اتباعو اکثریت جوړوي. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هر بهرنی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نیسي او لخپل خبري باسي. د مارننګ سټار رسپانې پر اساس دروستروم رسندوی مؤسسو د ناروې د کډوالو شورا د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې بوبل ګنشمیر سانچې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول کېدو لډاره افغانستان ته رسیدلې په بد حالت کې دي. درې وړو نړیوالو مؤسسو په یو غټ بیان کې لیکلي دوی افغانستان ته په خورا ناوړه شرایطو کې رسیدلې دي. اکثره یې په لارې څور زیل سختو یو ډک سفر کړي، له خطرونو او ستونزو سره مخامخ شوي او اکثره مجبور شوي چې د لارې د کرایې لپاره د خپل ژوند وسایل ورکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ټاکل شوی مهلت له پایته رسیدو وروسته د برازیل 9000 تر 10000 افغان کډوال خپل هیواد ته راګرځي. تر دې په خوا د برازیل شاوخوا 3000 افغانان خپل هیواد ته ستنیدل. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عیساوی خپل هیواد ته بیرته تللي کډوال له تیارا راتلونکو سره مخامخ دي. پتیرا بیا هوغوی چې ټول سیزې په پاکستان کې تیری کړی او په افغانستان کې هم کوم ځای نه لري چې حالته ووسی. طالب چارواکو په سرحدي سیمو کې د هغوی لپاره موقتی کمپونه جوړ کړی دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانې هم په پاکستان کې د افغانانو د نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې رسپانې پر اساس وروسته لدی چې د نومبر په لومړۍ له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت پای ته ورسید، پاکستانی پولیسو په شارونو کې د افغان کډوالو د موندلو لپاره هلې ځلې لا تیز کړې. که څه هم پاکستانی پولیسو تر ټاکلي مهلت مخکې هم بیا اسناد افغان کډوال نیول او حتی داسې راپورونه هم شته چې هغوی اسناد لرونکي کډوال نیولي او په زور یې خپلې خاورې ایستلې دي. وال سټریټ ژورنال رسپانې د پاکستان لوري د کډوالو د نیولو په تړاو دا هم کښلی چې د پاکستان د اقدام اندیشته پیدا کړي چې هغه افغانان به هم افغانستان ته واستول شي چې منتظر دي چې امریکا ته به ولېږدول شي. جرمني هم له پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو په ایستل کېدو اندیشنه ښکاره کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دا هیواد د حقو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې ټاکل شوی دی جرمني ته ولېښول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم لایف واوري. په کندوز کې د دالو د پروسس دوا فابریکې جوړ شوې چې په کې لزګونه تنه بې روزګار خلکو ته کار روزګار پیدا شوی. د دې تولیدي فابریکو مالکان د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې له کورنۍ تولیداتو د ملاتړ په هدف په تولیدي شرکتونو کې د مالیې کچا راټیټ کړي. پداسې حال کې دا چې په افغانستان کې د نن بیا لویا نیوکه لاره چې له کورنۍ تولیداتو هم استفاده نه کیږي او ځای نور ته ورکول کیږي.
په کندز کې د یو شمیر ملي پانګوالو لخوا د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي. په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د دوه فابریکو څښتنان وایي چې له خپل کار او فعالیت څخه راضي دي، خو د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې کورني تولیداتو څخه د ملاتړ په هدف د هیواد په ګمرکونو کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز د مالیې کچه دې راټیټه کړي. په کندز کې د دالو د تولید د یوې فابریکې مرستیال شرف الدین آزادۍ راډیو ته وویل چې په څلور ویشت ساعتونو کې اویا ټنه دال تولیدوي.
مالیات سابق موږ مال اړول، مالیات موږ نه کم اخیستل، ولې اوس محصولات چې کله زیات شوي دي په ګمرکاتو کې موږ مالونه په ټپه وړالي، په دې چې په وخت نه رارسیږي، قیمتونه بالا شو. بل دغه خیریه موسسې چې راغلي دي غون خریداري بیرون نه کوي. دغه خیریه موسسې چې کوم مالونه خارج واردوي کم مزد باندې موږ ورته پروسس هم کوو، تولیدات هم ورته کوو، هغه سرمایه چې بیرون ته فرار کوي او په خپل د وطن کې راته وشي.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د یوې بلې فابریکې استازی رحم پر دولتي او غیر دولتي دفترونو غږ کوي چې د بهرنوي تولیداتو پر ځای د کورني تولیداتو پیری.
بس دولت راشي لمنګ نه خیرداري وکي، ولې چې د منګ کار د الحمدلله ډیر خراوان دا ډیر چلیږي د مو یو د دالو دا. او یو خبره دا ده چې دولت لمنګ نه ډیر مالیا اخلي، چې موټر بیرون ناراضي بدوی مالیا لمنګ نه بیخ ډیر اخلي.
په نومړي ولایت کې د دوغو تولیدي شرکتونو په جوړېدو سره لسګونو تن وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دیرش کلن میرویس چې له بیکاری سخت زوریده اوس خوښ دی چې د دالو د پروسس په یوې فابریکې کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ځوانان ته څه ډیر کار پیدا شوی ده، فعلاً دغه شرکتونه جوړ شوی دي، د مویو شرکت جوړ شوی ده او نور د وریځو میل جوړ شوی ده، دې کې ځوانان کار کوي. شکر ښه ده کندز ولایت کې غلاجات زیات دي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای دوی د خصوصي سکتور له پانګونې ملاتړ کوي، ځکه د دغه تولیدي فابریکو په پرانستلو سره د کروندګرو حاصلات په ښه بیه پلورل کیږي.
نو دا د زراعت په بخش کې ډیر غټ رول لري. خلک به ان شاء الله فصل دینه په دې بخش کې سرمایه گذاری کوي، تجارت به مې اخلي راوړي بدل ته پروس کیږي، هغه به خارج ته نور هیوادونو ته انتقالیږي. د منګه لوجستا تعهد دا خپل د زراعت په بخش مالونه لرو، مې د نور شند هغه به دوی پروسس لپاره دوی تراوړو هغه به پروس کوي، د منګه دوی سره دا همکاري.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس څښتنان وای چې دوی د خپل د اړتیا وړ حبوبات پر کندز سربیره د تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو له کروندګرو پیری او تولید شوی دال د افغانستان پر بازارونو سربیره گاونډوی هیوادونو پاکستان، ایران، ازبکستان او هند ته صادروي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ ته پیغام پیژم. ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنې ده د بدخشان ولایت ته توجه وکړي. د بدخشان ولایت کې ډېر بیا باندې د ورورو حق او حقدار ته نه رسېږي، باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
بشر مال وفات هلمند ولایت څخه دا پیغام در تفریردم. پیغام په دا حق لدی محترمو، زموش په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجی په سیمه کې غله ډیر زیات دي. موږ د لورفورو چارواکو څخه هیله کوو چې دا غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایی، پسونه او مټرګاټان وزي او په هر سړک باندې د خلکو سره مټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغه خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې، پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه کوله، خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سختو ننګونو سره مخ شول، او بیا هم بالخصوص په ګرمسیر ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ او اطراف سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښې وي، د ټلیفون پر وضعیت پر واټساپ پر وضعیت کې یشي، نو ځینو کسانو بس داسې خلک بی بیوله په حساب د وخت هم دا کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بیوله پر وضعیت ستاولې پر وضعیت یشي دي تاول داسې کړي دي، نو بیا هم د پاکستان سره چې دغه بازی وګټله نو ډېر کسان داسې بس په غوسه دي، د ملکی وګړي بیا ځای شکنجې ورکوي، هلته وی ټکوي، او بیا چې خلک ورسي درې څلور ورځې به هلته به پولیسوالۍ کې رقم رقم اعمال ورسره کېږي، نو دغه زموږ ږغ دي تر مسؤولینو ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.